برانو اوریدون که السلام علیکم د ساعت څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحتي مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار کوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کابل د مځکې لاندې اوبو سطح لوړه شوې ده. په اروزګان کې د پولیو مثبت نښې لیدل شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. لومړی اجمل اند د سات خبرونه اوروي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د داعش له برمتي څلېرش قومي مشران او سپین ږیري خوشې کړي دي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوي او د ایران ولسمشر حسن روحاني او دې هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدراعظم عمران خان صلاح شوي چې پر خپله شریکه پوله به د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ ځواک رامنځته کوي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته کان کیندونکي مړه شوي. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس حجی راز محمد نن ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون ناوخته شوې او اته کان کیندونکي په کان کې د کار کولو پر مهال د زهرجنو ګازو چاودنې وشلې. نوموړي زیاته کړې د وژل شوو کان کیندونکي مړي د یو نیم زر متره ژور کان څخه ایستل شوي دي. د سمنګان په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځایي زورواکو لخوا کانونه په خپل سری او غیر فني توګه رسپړل کېږي چې د کار کوونکو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو نشتوالی ډیر کله د عادي کان کیندونکو د ژوند په بیه تمامېږي. د سکرو دا کان څو کاله مخکې د ورته وی پی خلامله چې پکې څوارلس کسان وژل شوي و تړل شوی و. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوي څلېرش کسان خوشي کړي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلېرش قومي مشران او سپینګیري چې داعش برمته کړي وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې خوشي شوي. د نوموړي په وینا د دې کسانو د خوشي کولو لپاره په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو د داعش له وسلوالو سره نښته کړې چې په وینا یې درې تنه د داعش وسلوال هم وژل شوي او یو ملکي کس ټپي دی. تېره ورځ هم په همدې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې د ولایتي ادارې د چارواکو په وینا پنځلس تنه وسلوال پکې وژل شوي وو. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوي پیښې ثبت شوې. د هلمند عامې روغتیا رئیس وایي دغه نوي دواړه پیښې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ثبت شوې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد خازم وایي چې په پولیو له اخته دو ماشومانو څخه یو یې مړ شوی او دویم لا هم ژوند دی. نوموړي ویلي دا پیښې ځکه رامنځته کېږي چې جګړو په دې ولایت کې په سمه توګه د واکسینو د کمپاینونو د عملي کېدو مخه نیولې.
سیاحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی خو بیا هم کله کله موږ د ډېر تیز جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو. هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې د سیاحت بخش دی هغه متضرره کېږي.
واشیر او سنگین هغه ولسوالۍ دي چې دا دواړه پیښې په کې رامنځته شوي. له دې سره په افغانستان کې یوازې په تیرو څه کم څلورو میاشتو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسېد. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازه جنګي وسایلو سره نیولی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن رسنیو ته په ای بی استولي خبرپاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغفور د موساکله لپاره نومول شوی ولسوال البته د طالبانو لخوا چې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې له وسلو چاودیدونکو موادو او وسایطو سره نیول شوی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې د تروریستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دېرش تنه نیولي او د څو پیښو مخه نیول شوې. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د هیواد ته په سفر ورغلی د پاکستان صدراعظم عمران خان صلاح شوي چې پر خپله شریکه پوله د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره په شریکه د غبرګون یو ځواک رامنځته کړي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې. عمران خان ته په رسمي توګه نن سهار د ایران پلازمینې تهران کې هرکلی وویل شو. د ایران ولسمشر حسن روحاني له عمران خان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ په دې موافق شو چې پر پوله له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو شریک ځواک رامنځته کړو. تر دې مخکې دواړو دونو پر یو بل تورونه پورې کړی وو چې د هغه وسلوالو پر ضد سم اقدامات نه کوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي بلوڅمیشتو سیمو کې فعال دي. عمران خان له حسن روحاني سره په دې ګډه خبري غونډه کې ویلي هیواد به هیڅ وسلوالې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. نوموړي منلې چې د ترهګرۍ ستونزې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات راپیدا کړي دي. دا اوکراین د ولسمشری په انتخاباتو کې د اوکراینی کومیډین ولادیمیر زیلنسکی د خپل سیال پیترو پوروشنکو په وړاندې بریا خپل کړې. د اوکراین د ولسمشری د دویم پړاو د انتخاباتو کې د انتخاباتو په سلو کې تر 90 د زیاتو شمیرل شو رایو په بنسټ ښاغلی زیلنسکی په سلو کې تر 93 زیاتې رایې ګټلې. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو بیا په سلو کې 4.5 رایې خپلې کړې. ولادیمیر زیلنسکی د یکشنبې په ورځ په کیف کې یوه خبري غونډه کې وویل:
Я хочу сказать, я дуже вдячний президенту.
Дивайся, до Украины до Петро Порошенко, де раманене ком. Гамата зама да бар ялитуб мубаракі. Ра клауз три манандуй. Мрати у вел, чи хар вақт при да хамкарі ісаб кавалешим. د اوکراین د ولسمشری د انتخاباتو دویم پړاو د یک شنبې په ورځ په داسې حال کې ترسره شو چې دا هیواد له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی او په عین حال کې د روس پلو بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. دا خبرونه
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. اجرائی رئیس عبدالعبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې یوې غړي آریان یون بیا وویل د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته دې شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اروزګان د مرکز اوسیدونکي د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت کوي.
د شپې دکانونه بعضې ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و.
په هلمند او اروزګان کې د ماشومانو د ګزڼ پیښې ډېرې شوي دي.
مختلف عوامل دي، تاسو پوهېږئ دلته جنگ دی، نامنۍ دي، هر څه ستا سیاسي مخالفتونه دي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ.
په خوست کې باید د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړېدو کار شر پیل شي. د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ږغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورې په هدف د افغان حکومت لخوا جوړ شوی و. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت ترسره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې وه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
صدای واحد از مردم افغانستان
دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق غږ تمثیل شي. کومې مشورې مو چې درلودې په دې برخه کې د هیواد له مشرانو او سیاسيونو سره، زه په دې باور یم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ډېره ګټوره تمامېدلی شي او موږ سره مرسته کوي.
ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل نه سم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحا کې جوړه شي، ظاهرا د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لیست پر سر د اختلافونو او په یاد غونډه کې د افغان حکومتي پلاوي د دریض د څرنګوالي له امله لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډې نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو لولس مشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی خودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو او لولس مشر غنی ومنله چې د دوهې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څولي چې له موقع په استفادې د کانفرنس د برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر ژر په قطر کې دغه یو ټول شموله افغانی ډیالوګ تر سره شي. د غشند افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشینی څرګنده کړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوې که ځنډول شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان بیا فرانسې خبري اژانس ویلي چې د امریکایي چارواکو سره به روان پړاو خبرې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش متمرکز وي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس ستونزمنه ده چې د قطر غونډه دې په لنډ وخت کې جوړه شي. د چارو شنونکي وحید مشتا:
دې ته په پام سره چې ولسمشر هوډ لري دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي او دغه شان روژه هم رانږدې ده، فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لنډ وخت کې دا غونډه ولرو.
ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د سور د میاشتې په نهمه په کابل کې جوړه شي. په دغه غونډه کې چې د سولې د عالي شورا په کوربتوب جوړیږي، د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیری غړي به هم برخه ولري، کوم چې موجودیت یې د ښاغلي عبدالله په خبره د سولې په مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا پر موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسي جرګې غړي آریان یون ده. له آریان یون سره په دې موضوع اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. هغې د خپلې خبرو په سر کې داسې وویل:
زه فکر کوم چې د قطر ناسته د افغانستان د پاره ډیر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاسه ورکړ، خو بیا هم موږ هیلمن یو چې په راتلونکي کې به بیا هم موږ کولای شو چې په قطر کې یو ناسته برابر کړو تر څو د هیواد کې د جنګ د پای ټکی کې خودل شي او یو پایدار سولې په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شوه نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته دی. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناسته کېدل، نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې داسې یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي او هم داسې کسان پکې راولي چې هغه واقعا په د هغې تګ او د هغې ناسته د دې هیواد په ګټه وي او د سولې په پروسه کې اغېزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که څه هم تاسو هیلمندي و خو دا چې دوباره به د قطر د ناستې لپاره هلې ځلې وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډول بین الافغاني ناسته به دوباره جوړه شي که نه؟ دا لغوه شوه، بالاخره دا کیسه کوم ځای ته ورسېده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطنپالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړی دی، هغه په هر لوري پورې اړه لري، کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا بیرته ترسره شي، ځکه چې موږ بې د بین الافغاني ناست نه بله چاره نه لرو او بې د سولې نه بله چاره نه لرو. که چیرې جنگ لاره د حل وي نو اوس به وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی وي. نو د دې خاطر ډېر داسې شخصیتونه، وطنپال شخصیتونه روان دي او کار یې شروع کړی چې تر څو بېرته د قطر غونډې دپاره ترتیبات ونیسي او بالاخره دغه غونډه ترسره شي او دغه بین الافغاني مذاکرات ترسره شي تر څو چې په افغانستان کې پایدار سولې راشي.
بل نه څه چې په قطر کې به ترسره کیږي، هغه د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي، سره له دې چې لا په ډاګه شوی نه ده چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې په نږدې وخت کې به دا ناسته جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت، سره له دې چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استازي نه وو، خو په دې شپږم پړاو خبرو کې که افغان حکومت استازي موجود نه وي، پایلې به استاس په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې دا هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده او اصلي شالتي هم په مذاکراتو کې ګډون کوي. خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس راغې چې باید دواړه خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بې اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجې نه دغسې لغوه شوله. نو که چیرې موږ کینو دې پړاو ته چې تر هودرېږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي، بالاخره مذاکره به ترسره نه شي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بالاخره د قطر غونډې ته لیږل دا ډېر مشکل کار دی. نو د دې د خاطر هر څومره چې کېږي موږ باید دا پروسه شاته وانه چوو. که چیرې امریکایان کینی طالبانو سره، که چیرې افغان حکومت کینی، که چیرې نور قومي مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پاره ځي، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرانس او د هر مذاکرې نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د پولیو دوی نورې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې دوی مثبتې پیښې موجودې وې. ویل کېږي یوه بله مثبته پیښه په روزګان ولایت کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روغتیا د نړیوالې ادارې د پولیو ضد واکسین په شمول د ټولو پروګرامونو مخه نیولې ده. دا چې په دې اړه اساسي مشکلات څه دي، په دې اړه د الیاس دایي په راپور کې اورو.
د بوس دولتي روغتون په وڅانګه کې ماشومانو ته د واکسین د تطبیق پروګرام په عادي ډول مخته ځي. خو په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د طالبانو د مخالفت له امله درېدلې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم وایي تازه د دې ولایت په واشیر او سنګین ولسوالیو کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې د وایروس د موجودیت په اړه اندېښنې نورې هم ډېرې کړې دي.
په وارو وارو واکسین بند شوی دی، لسوی دی، د یوې خوانه بلې خوانه جنګونه دي. اکثره وخت کوشنیان مس پاته کیږي چې د هغوی په نتیجه کې متاسفانه په اخرو کې یوه پیښه د پولیو د بازار شاوخوا یو ساحه کې چې هغه د کندهار سره په غوره کې هلته چون د وایرس موجودیت مخه مو دوی هم هلته سرحد لري، نو د هغو سره هلته یو کوشنی په پولیو اخته شوی و. ګمان کېدی چې هغه د پولیو د وجې مړ شوی و. بیا چې د هغه کم نور اقارب دی چې په کور کې اوسېده یا ورور یا بل ماشوم، هغه څه چې سمپل واخیسته سو نو په هغه کې دا وایرس ولیده سو. نو د دې نه معلومه سوه چې هغه کوشنی هم د پولیو د وجې څخه مړ شوی و. دا کنټاکټ یې په پولیو وایرس باندې اخته شوی دی. او د دې تر څنګ یوه بله پیښه په شاپشته کې چې دا هغه هم د پولیو د وایرس مثبته شوی ده.
د روغتیا رئیس وویل د پولیو په ضد د واکسین پروګرام د هلمند په شمول په ټول هیواد کې د یو شمېر ملحوظاتو له امله درېدلې دي. عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو نږدې یوولسو میاشتو راهیسې د واکسین د تطبیق پر سر جنجالونه ول، نو ځکه د پولیو د خطرناک وایروس د زیاتوالي او د نورو پیښو د رامنځته کېدلو احتمال ډېریږي.
نو مختلف عوامل دي، تاسو پوهیږئ دلته جنگ دی، نامنۍ دی، هر سستا سیاسي مخالفتونه دي. هغه خود هغوی کار دی، خود صحت په بخش کې موږ سره ټولو کومک کړی دی. خو بیا هم کله کله موږ د ډېرو تیزو جنګونو او سیاسي اختلافات ښکار ګرځو، هم هغه طرف د حکومت مخالفین هم د حکومت دواړو د خپلمنځي اختلافات په نتیجه کې د صحت وخت دی هغه متضرره کیږي.
د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي، د دې واکسین د تطبیق پر ستراتیژۍ جنجال د دې لامل شو چې نږدې اولس میاشتې تر 15 لکه ډېر ماشومان ته واکسین ونه رسېږي. خو د طالبانو ویاند کاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د واکسین د تطبیق سره ستونزه نه لري. د قومي مشرانو او سپینډورو په غوښتنه د کور په کور په ځای په جماعتونو او د قومي مشرانو په کورونو کې د غد تطبیق توصیه کړې ده. اصلي ستونزه چیرې ده؟ لیکوال او ژورنالیست ګل احمد احسان وایي د پولیو د واکسین پر حلال والی سره لدی چې د معتبرو مرکزونو او دیني عالمانو فتوا موجوده ده، خو د عامې روغتیا یا په مجموع کې داخلي ادارې نه دي توانېدلي د خلکو قناعت حاصل کړي.
اصلا د واکسین په اړه تر اوسه پورې د خلکو ذهنیت نه دی جوړ. د واکسین مسؤلین، جمع سیاسات عامه په مجموع کې دولت باید په لومړي سر کې د خلکو پر ذهنیت جوړونه کار وکړي. هغوی تر اوسه پر دې شک لري چې دا څنګه واکسین دی او سره کم کېږي، ولې دومره تعقیبېږي، په فشار باندې دغه تطبیقېږي. اوس مسله دا ده چې کله ولسونه شکمني نو طبعا مخالف جهتونه هر څوک هم بیا دې ته د شک په سترګه ګوري، ځکه په عامه کې د دی په اړه ذهن نه دی جوړ شوی او پر دې باید کار وسي تر څو تر فرد د دې ټولنې پورې د عامه پوهاوي په برخه کې کار وسي.
روغتیا پلان وایي د پولیو د وژونکي ناروغي وایروس هغه وخت له منځه وړل کېدای سي چې واکسین یې تر هر ماشوم پورې ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږو ته ورسېدی چې ټول یې په جنوبي ولایتونو کې دي. محمد الله استای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستیو ورښتونو له عمله د کابل د مځکې لاندې اوبو یا واټر ټیبل سطح لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د کابل د مځکې لاندې اوبو د سطحې د کښته کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. د اوبو او انرژي وزارت وایي که څه هم دا په اوږد مهال کې ډېره ګټه نه کوي، خو د دې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د اوبو په برخه کې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او اوبه زیرمه کړي. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې وروستۍ ورښتونو او لامل یې سیلابونو د کابل په ګډون په یو شمېر سیمو کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو په پلازمینه کې د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړه کړې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو لامل د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه له 2 نیولې تر 2 مترو لوړه شوې ده. د دې وزارت د هایدرولوژي د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوری د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل دی وایي د تیر کال په پرتلسه کال په کابل کې تقریبا له 2 نه تر 2 مترو مپورې د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شوې ده. دا یو هیله بخونکې خبر دی، خو په لنډ مهال کې دی وایي د اوږد مهال لپاره دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې له رامنځته شوي فرصته سمه ګټه واخلي. دی وایي د ژورو ساګانو کیندل چې له فلټر وروسته د سیلاب او باران اوبه د ځمکې تل ته ولېږدوي، د پلانو ساګانو ویستل او د ډنډونو جوړول چې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ګټورې لارې چارې دي. نوموړي دغه شان وویل چې همدا اوس د کابل سیند په اوږدو کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره حوضونه جوړیږي چې اوبه به پکې زیرمه شي او د ځمکې تل ته اخته شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې افغان حکومت د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړي ډول ګڼمیشتي کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل په یو شمېر سیمو کې آن د اوبو کچه 22 متره ښکته شوې ده. د راپورونو پر بنسټ هر کال د ورښتونو له امله په کابل کې 25 میلیونه متره مکعب اوبه زیرمه او 80 متره مکعب اوبه مصرفېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هایدرولوژۍ د برخې رئیس جمال عبدالناصر شکوری وایي چې سږ کال 1.5 میلیونه متره مکعب اورښتونه شوي چې د تیر کال په پرتله 15 برابر زیات دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د تیر کال په ژمي کې خلکو ته سپارښتنه کړې وه چې د ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدو په هدف دې له بامونو توګل شوي واوري په کانکریټونو نه بلکې په خاورینه ځمکه واچوي. په همدې حال کې د اوبو او انرژي وزارت پخواني معین عبدالبصیر عظیمي له اوبو نه د سمې ګټې اخیستنې په برخه کې د ولسي وګړو ونډه هم مهمه وبلله.
نقش بسیار برجسته
دی. په دې برخه کې خلک ډیر مهم نقش لري. په ځنګړي ډول د اوبو د مصرف په برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي. دا کار کولای شي ښه تاثیرات ولري. د کابل په شان په لویو ښارونو کې چې د اوبو مصرف پکې ډیر زیات دی، خلکو ته د اوبو د سم مصرف په اړه د مپوهوي له ورکړي او د اوبو د مصرف د کچې له ټیټولو بله چاره نشته.
یعنی چاره دیگه وجود نداره.
خود وایي چې حکومت باید د اوبو د زیرمه کولو په هدف د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د زیرمه کولو بندونه هم جوړ کړي. کابل د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیر اوسیدونکي لري او د اوبو د مصرف کچه پکې هم لوړه ده. چارواکي وایي که خلک د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار وانخلي، نو د ژوند په چاپیریال به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. په سریلانکا کې د پرنیو خونړیو حملو په اړه نوي جزئیات رابرسېره شوي دي. په دغو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږته لږه 290 تنو ته رسیږي او د ټپیانو شمیر شاوخوا 1500 تنه ښودل شوی دی. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سریلانکا پولیسو وایي په پلازمېنه کولمبو کې د کلیساو او هوټلونو په ګډون په یو شمېر ځایونو کې د تېرې ورځې په خونړیو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 290 تنو ته رسېدلی او شاوخوا 1500 تنه نور هم ټپیان شوي دي. پولیسو دغه راز نن وویل چې د دغو حملو په تړاو یې تر اوسه 40 مشکوک کسان نیولي دي. په سریلانکا کې پرون په کلیساو او عصري هوټلونو او نورو ځایونو ټولې 9 حملې وشوې چې په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې راهیسې په 1 لسیزه کې تر ټولو خونړۍ حملې بلل شوی. د سریلانکا ولسمشر مایتری پالا سیریسینا به د دغو حملو په تړاو د نړیوالو اړیکو د څرک معلومولو په هدف د نړیوالې مرستې غوښتنه وکړي. دا خبره د هغه دفتر نن په یو خپاره کړي بیان کې کړې ده. ویل شوی چې ولسمشر په دې برخه کې له بهرنیانو د مرستې غوښتنه ځکه کوي چې استخباراتي راپورونه د دې ښکارندویي کوي چې د سیمه ییزو ترورستانو تر شا بهرنۍ ترورستي ډلې ولاړې دي. په خبر شوی بیان کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر به په هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړي چې نن له نیمې شپې جاری کیږي او هغه پولیسو او پوځ ته د زیاتو صلاحیتونو اجازه ورکوي چې د محکمې له امر پرته مشکوک کسان د پښتنو ګرویګنو لپاره توقیف کړي. تر دې مخکې د حکومت ویاند راجتا سینارتینی ویلي و چې ګمان کوي دغه حملې به د سیمه ییزې د ملي توحید جماعت په نوم اسلام پال استخدریزې ډلې کار وي. هغه هم دا شان تایید کړ چې پولیسو له مخکې پر کلیساو د احتمالي ځانوژونکو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو چې د ده په وینا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یوه دولتي څېړونکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی خبریالانو ته ویلي چې په پلازمینه کولمبو کې پر دریو کلیساو او دریو هوټلونو ځانوژونکي حملې شوي دي. تر اوسه هیڅ چارې دغو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. خو د سریلانکا د دفاع وزیر روان ویجواردینه دا د مذهبي افراطیانو لخوا حملې بللې دي. پرون په دریو کلیساو د کولمبو په شمال ختیځ نیګومبو ښارګوټي کې او پر یوې بلې هم له کولمبو 2.5 کیلومتره لرې په ختیځ باتیکالو ښار کې حملې وشوې. سریلانکا چې 22 میلیونه نفوس لري اکثریت وګړي بودایي مذهب دي، خو له 2 تر 12% پورې نور مذهبي اقلیتونه مسیحیان، مسلمانان او هندوان تشکیلوي. پولیسو ویلي چې په کولمبو کې پر دریو عصري هوټلونو په حملو کې د امریکایانو، برتانویانو، هالندیانو او پرتګالیانو په ګډون 15 بهرنیان وژل شوي دي. برتانیا، چین، ډنمارک، هند او د امریکا متحدو ایالتونو د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړی دی. په سریلانکا کې کورنۍ جګړه چې څه باندې 2.5 لسیزې دوام کړی و 10 کاله مخکې پای ته ورسېده. د تامل پړانګانو په نوم یاغي وسلوالې ډلې په دې هېواد کې د اقلیت تامیلیانو لپاره د یو خپلواکه هېواد د جوړېدو لپاره وسلواله مبارزه کوله.
ستاسو له پیغامونو
عبدالوسیم د کونړ ولایت د چفی درې ولسوالۍ نه د داعش او طالبانو چې کوم په چپه دره کې جنګ وشو او عوام ترې راګډه شول د چفی درې نه، اوس پورې حکومت مرسته د عوام سره انده کړي. کوم ماجرین چې راغلي او والي چې دی کله هیل لج او کله امریکا لو شي وادي خلکو سره کوي چې زه به حکومت وکړم، اوس پورې چېندې کړي. او بل کوم امنیتي چارواکي چې دي هغه ټول لاغلي دي او د عوام د ولاړ دي او خمنډه تړلوله کوي. اوس پورې والي زموږ سره هم ونه کړ او نه راغې د ماجرین ته پوسو به وسلام.
څرنګه چې موږ د هلمند ولایت اوسېدونکي په کندهار ولایت کې موږ شپې ورځې سبا کوو، نو موږ سهار زه وکړلې د مجرین ریاست اویا چاکس وو، هغه مو مرستې شپې راته واخیستل، نمبرونه راته واخیستل. بیا موږ سره کومه مرسته نه ده کړې، خو سیلابو هم زه په دې د جنګو څخه راغلي چې ملکونه مو همهلته پاتې دي. نو زموږ د دغه موسسه ولاو ته دغه دغه هیله ده چې ورور موږ سره مرسته وکړي. موږ هم د دې هېواد بچیان یو، موږ د افغانستان خلک یو، د هر مظلوم سره د دې مرسته وکړي. او که پر شناخته باندې ویشي کوم یادې د تشکرو کاتانې د دې سره دې وګوري چې دا کاتانې څو میاشتې کېږي چې ورکړي موږ دې اوس هیڅ د مرسته نه دی ورکړي. نو دغه مو هیله ده چې موږ د بچیانو کچېري مرسته ورسره کړي. د دغه مهاجرینو سره خو دولت کوي، مګر دا خلک یې داسې کې دا خلک بیا چم پکې کې یا دا چې پکې کې باید د خلکو سره دا سړي کور ته ورشي. معلومات یې د خلک ډوډۍ لري نه لري، نو بس چې په دې ځان په مورکړي خو ماړه شوي وي. نو بل دې اوس د خلکو سره مرسته وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولې دي. دفتانی لیکلي دي وایي افغان دولت باید په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم پیر او پلور بند کړي تر څو د پوځي یونیفورم څخه د دولت مخالفین، غله او نورې وسلوالې ډلې استفاده ونه کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه وو، خو دا غونډه لغوه شوه او ډیر پرې خواشین یو. روح الله له زابل لیکي وایي د زابل په خرواریانو کې د افغان بیسیم کیفیت وضعیت سم نه دی. هیله ده چې دا شرکت ورته توجه وکړي. شهید زاده د زابل له خاک افغان لیکي وایي بین الافغاني ناستې ته ډېر خوشبینه و، ډېر عظیم نوښت و، خو دا ډول جلسې کولی شي چې بیا هم وشي، باید چې په آینده کې بیا یې د جوړېدو هلې ځلې وشي. بل اوریدونکی غلام سرور نبی زوی وایي چې زما هیله ده چې دولت او طالبان بالاخره د سولې خبرو ته کښېني او جګړه پای ته ورسوي. د افغان بیسیم دا تصواتل شمیرې له لارې د هرې موضوع په اړه چې نظر لرئ کولی شئ یې راوایستوئ. البته لنډ اوس د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو. 4:30 دی. توجه